د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهار شنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اومه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 او د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې له 10 د لوی اختر له لومړۍ ورځې سره برابره ده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. قدر منوریدونکو، موږ دواړه تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایو او هیله من یو چې اختر او نورې ورځې به په خوشحالۍ سره تیرې کړئ. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا په کاڼو د شیطان د څلي په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسې لري قرباني هم کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او د بدلون په حال کې دي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وشي چې د بیا میشتیدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر وبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووځي. دا موده په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د ځنګلونو د اورونو د مخنیوي لپاره ملي ځنګلونو، ښارونو او ښارګوټو ته نږدې ډېرې ونې له منځه وړي دي. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې 2 میلیارد ډالریز لګښت سره د متحدو ایالتونو د لسو لویدیځو ایالتونو هغه 21 سیمې تر پوښښ لاندې راځي چې ډیری ونې یې وچې دي او د اقلیمي بدلون، وچکالۍ او ناروغیو له کبله سوځېدو ته چمتو دي. څېړنې ښیي چې که دا ونې پرې نه شي، د ځنګلونو اورونه په چټکۍ سره د استوګنې سیمو ته خپرېدلی شي. کارپوهان د دې ونو د له منځه وړلو لګښت بېساری بولي او وایي چې د دې کار لپاره میلیونونه جریبه ځمکه چمتو شوې ده. او د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدراعظم د دې هیواد د مالي ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالره پور د معاملې په اړه خبرې کړې. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کریستالینا ګیورګیوا پرون له صدراعظم شهباز شریف سره په دې اړه خبرې کړې. د دواړو تیره اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل چې دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د اختر، د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په دې پلمه د هیوادوالو نظر پوښتو.
تیر اختر او دا اختر ډیر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډیرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي.
د ایران حکومت وایي د طالبانو حکومت د هلمند سین په اوبو کې د ایران د اوبخور د څېړنې لپاره د ګډې کمیټې د جوړېدو طرحه منلې ده. په نور موضوعاتو کې د کرکټ نړیوالې شورا سکل پریکړه کړې چې د کرکټ د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره افغانستان ته نه وړي.
د دې ټرافۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر ته په ښه سترګه ونه کتل شول.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي ښځینه جامو مینوال زیات شوي دي.
زما خپله افغاني کالي ډېر خوښېږي او ورڅخه استفاده کوم. په ځانګړو ورځو کې متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې قیمتونه ډېر لوړ تللي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرغلاست. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل، نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لمړی ورځ ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلرم اختر دی. د طالبانو لبیا واکمنۍ دو پر وروسته موده کې یو شمیر خلک له محدودیتونو شکایتونه کوي چې له عمله د پخوا پرتله اخترونه ښه نشي لمانځلی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د طالبانو محدودیتونو او د خلکو زیات بیوزلۍ په دې اختر لا د مخه سیوری غوړولی دی. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلورم اختر دی. په افغانستان کې ښځې بیا تر نورو زیات د اخترونو له کمرنګۍ یادونه کوي. لوی لامل یې له زده کړو او کاره محرومیت ګڼي. سیلۍ د ننګرهار اوسیدونکي د هغې ازادي راډیو ته وویل د خوشحالۍ هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
تیر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي، پوهنتونونه یې پرې وتړل شول، مکاتب پرې وتړل شول، زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې دی هیڅ رنګ و خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته.
سیلۍ هیله منه ده چې په راتلونکي اختر کې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته پرېښودل شي او دوی هم اختر په خوشحالۍ ولمانځلی شي. د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز ولګول شو او په میلو او نورو تفریح ځایونو کې د ګډاو او نورو ښادیو مخه تر ډېره ډپ شوې ده. په دې محدودیتونو سربېره چې تر ډېره ځوانان او نجونې ترې کړېږي، زیاتېدونکي بېوزلي هم په اخترونو سیوری غوړولی. ګڼ خلک له بېروزګارۍ او پراخې بېوزلۍ شکایت کوي او وایي د اختر د سودا اخیستلو توان نه لري. په لویو اخترونو کې چې په پخوا خلکو قربانۍ کولې، سږ کال د څارویو د پلور او پیر بازارونه ساړه دي. په نیمروز کې د څارویو یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي سږ کال خلک ډېر د څارویو د اخیستلو توان نه لري. له ټولنیزو محدودیتونو او پراخې بېوزلۍ سره سره چې په اخترونو یې سیوری غوړولی، یو شمېر خلک بیا له امنیته راضي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د اختر په مناسبت د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخوندزاده څو ورځې مخکې په خپل پیغام کې د بشپړ امنیت د تامینېدو یادونه وکړه. هغه بیا په خپل اختریز پیغام کې ادعا وکړه چې د ښځو حقونه تامین شوي دي. هغه خبره چې د ګڼو ښځینه او بشري حقونو فعالانو لخوا په کلکه رد شوه.
ومورېدل چې نن په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځ یو شمیر خلک که څه هم له امنیت څخه خوشحاله دي، خو یو شمیر نور بیا شکایت کوي چې د طالبانو محدودیتونه یې ژوند تریخ کړی دی او اختر د پخوا په شان نشي لمانځلی. او اوس هم په دې اړه د خلکو نظریات اورو.
سلامونه، په دې هیله چې خو سه اسمایم. لکه څنګه چې پوهیږئ هر کال موږ اختر لرو او نجونې ورته خاص امادګي نیسي، ځان لپاره لباسونه کوي، نکریزې کوي، بنګړي اخلي، یو خاص مراسم ورته تنظیموي چې تر څو اختر راځي دي دغه خپل خوشحالیانه سرګندۍ. مکتبونو پوهنتونونو څخه رخصتېږي او دې دغه د اختر ورځې په خوشحالۍ د کورنیو سره ترسره کوي. خو لکه څنګه چې پوهیږئ پوهنتونونه مکتبونه بند شوي دي، نو دغه اختر پر اتک سره ډېری خپل دغه خوښي نه سرګندوي. زما په شمول زما ټول ملګري خوښ نه دي. لکه پخوا به دې ډېر خسته مسیجونه پیغامونه به یو بل ته لیږل لباسونه عکسونه به لیږل، خو دغه اختر کې زه نه ګورم، نه زه هغه نه عکسونه ګورم چې ملګري مې راته ولیږي چې دغه لباس مې کړی دی تا کړی دی، او نه زه خپله دغه شوق ځان کې ګورم چې ځان لپاره لباس وکړم او ملګرو ته مې ولیږم ورته وایم چې دغه لباس مې کړی دی، څنګه د اختر تمادګي نیولې ده، نه هم د نیولې، هغه شوق شور ټوله تللی دی، ځکه چې د پوهنتونونو مکتبونو د درس تحصیل هغه کومه دروازه چې تړل شوې ده په ټولو باندې رواني اغیزه کړې ده او ټولې حالت یې ګډوډ کړی دی. همدا د دې دلیل شوی دی چې هیڅ یو نشي کولای د خپل دغه راتلونکي اختر څخه په خاصه توګه سرقم بچ په خواله زیات رول وسله زیات وسی، بیا هم د آباد افغانستان په هیله به د هیله چې درس او تحصیل دوباره په دروازه خلاص شي. مننه.
د افغان نجونې یوازینۍ هیله او امید زده کړه وه، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پوهنتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ او تاسو پوهیدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل د کور پاکوالی د خپل د لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف وه او د اختر راتللو لپاره ډیره شو او علاقه لرله، خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې ورباندې تړل شوي دي، نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
د اختر په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادۍ راډیو ته مو را استولي وو. تاسو کولی شئ چې نور پیغامونه هم د دې او نورو مسایلو په اړه د ازادۍ راډیو د واتس اپ پشمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره هم تاسو ته وایم.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادۍ راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادۍ راډیو شپه ورځ له تاسو سره ده. که غواړئ چې خپل نظریات د افغانستان د روانو چارو په اړه او همدارس د نورو ټولنیزو سیاسي او نورو اړوندو مسایلو په اړه له اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ خپل پیغام پرېږدئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 22 12 44 01. بخښنه غواړم چې لمانه د کنټری کوډ یا د هیواد لومړی کوډ پات شو هغه 00040 دی، یعنی بشپړه نمره ده 00040 22 12 44 01. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره تکراروم 00040 22 12 44 01. ورزو د خبرونې نورو مطالبو ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران د اوب بخور د مسلې د څیړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته په خبرو کې ویلي دي چې دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې ادعاګانې وڅېړي او ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربې بیا تکرار شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند د اوبخوار په اړه په هوکړه کې د حقابې اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي، خو د چارو یو شمیر کتونکي بیا د ایران دغه ګام د شوې هوکړې خلاف عمل بولي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنې ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډ کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپلې څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه په خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته، خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکی ایرانی پلاوی سیمه ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي رادیو ټلویزیون سره د غبرګولی په ویشتم خبري کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمی قومی هغه محل ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسیمې کتنه کولی شي، خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړي.
اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از این معاهده د اونجا در حقیقت اتر ذکر شده که
د 1355 کال معاهده د پنځمې ماده په اساس هلته داسې ذکر شوی چې د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي. په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیالي کولی شي د دهراوت لسټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپلته مګورو هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري. د معاهده خلاف کار دی، بلدا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي. حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف معاهده است که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراوود.
افغانستان او ایران د هلمند اوبو په اړه په 1355 کال کې د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیاتې ایران ته تللې، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس مشر وایي د واګنر د اجیرو ملیشا مشر په دې هیواد کې دی. ایفګنی پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د روسیې په جنوب کې روستوف ښار ونیو او غوښتل یې چې له خپلو ځواکونو سره د مسکو پر لور ولاړ شي. د کړکیچ وروسته له هغه پای ته ورسېد چې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا د مسکو او پریګوژین ترمنځ د موافقې منځګړتوب وکړ. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
یوه خصوصي سوداګریزه الوتکه چې په خوا د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین کاروله د سېشمې په ورځ د بلاروس پلازمېنې مینسک څخه بهر په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شوه. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د پوځ له یو شمېر جګپوړو افسرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې یفګنی پریګوژین په بلاروس کې دی او ورسره ژمنه شوې چې که وغواړي په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. لوکاشینکو ویل پریګوژین به خپل مصارف په خپله ورکوي. یفګنی پریګوژین په دې وروستیو کې د روسیې سویل لویدیز ښار روستوف لنډمهال وسلوال پاڅون وروسته ونیو او بیا یې د ماسکو په خوا خپل ځواکونه مارش کړل. پریګوژین ناڅاپي خپل جنګیالي له ماسکو راوګرځول. په روسیه کې دا کړکیچ وروسته له هغه ختم شو چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د راپورونو له مخې منځګړیتوب وکړه او یفګنی پریګوژین چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اشپز په نوم پیژندل کېده بلاروس ته د سفر اجازه ترلاسه کړه. لوکاشینکو هم پرون په یو جلا وینا کې وویل د بلاروس پوځ ته د واګنر ډلې د جنګیالیو د پاڅون په تړاو بشپړ خبرداری ورکړی دی. الکساندر لوکاشینکو زیاته کړه هغه د بلاروس د دفاع له وزیر ویکتور خارنین سره موافق دی چې د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د واګنر ډلې د اجیرو جنګیالیو د ادغام لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه. لوکاشینکو یې څرګنده کړې چې د واګنر ډلې قومندانان به د بلاروس د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 کال راهیسې پر دغه هیواد واکمن دی ادعا کړې چې پاڅون د لویدیز لخوا د ګواښ یوه برخه وه او د بلاروس سره دې ځواکونه د هغه په وینا نږدې هره ورځ د ناټو د پارونکو خوځښتونو راپور ترلاسه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوشمې په ورځ په خپله وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي بلاروس ته لاړ شي که نه غواړي د روسیې له پوځ سره یوځای شي. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو FSB ادارې اعلان وکړ دوی د یفګنی پریګوژین او د هغه د جنګیالیو په وړاندې د جنایت قضیې وروسته تر هغه لغوه کړي چې د واګنر ډلې یاغیانو خپل بغاوت پای ته ورساوه. د یفګنی پریګوژین په مشرۍ د واګنر جنګیالیو لنډمهاله پاڅون پروسه کې د پوتین د دوو لسیزو د واکمنۍ په وړاندې د خطر زنګ وبلل شو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اجمل انت چمتو کړي.
د انډیپندنت رسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما پر هغه ریپورت لیکنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ولسی مرګ ژوبلې پاړه خپور کړې. رسپانې د دې ریپورت په حواله ویلي د 2021 میلادي کال د اگست له نمایي څخه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې افغانستان کې 3,004 بیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. وړاندې لولو سره لدی چې د وشل شو او ټپیانو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي، خو د پوخا په مقایسه دا شمیر د پاموړ کمواله خي. انډیپندنت بیا هم د دې ریپورت په حواله ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ډیر بریدونه د غنی غونې پسیمو عبادت ځایونو خونځو او بازارونو کې شوی چې قربانیانو کې 200 ماشومان او 200 خزي هم شامل دي. د دې ډیرو بریدونو مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. ورسپانه وړاندې وایي وخت د طالبانو لبیا سندو وروسته بریدونه کم شوي دي، خو په دې بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې کچه لوړه شوي. د ورسپانه په باور دا بریدونه داسې مهال شوي چې افغانستان کې خلک له یو اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو ویلي داسې مهال چې د طالبانو له بیازلي واک ته رسیدو سره افغانستان د بسپنه ورکوونکو د بسپنو له شدید کمی سره مخ دی، د تاوتریخوالي قربانیان د طالبانو د حکومت څخه د طبي، مالی او رواني ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونه چې د ملګرو ملتونو اړونده د افغانستان په کلیو او بانډو کې د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه یو ریپورت خپور کړی. په ریپورت کې ویل شوی د بحران اصلي سبب اقلیمي اغیزې او د لسیزو جګړو او د حکومتوالیو د ناکامیو اغیزې دي چې کلیوالي ټولنې له کبله یو بادوامه ثبات ته نشي رسیدلی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د روان کړکیچ په وړاندې د مبارزې لپاره بیړنۍ بشري مرستې د هواري لار نه ده، بلکې اوږدمهاله لارې چارې او میکانیزمونه خپلول غواړي. ریلیف ویب په داسې وخت کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ژوند وضعیت ناوړه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو په وینا د ښځو پر کار د طالبانو بندیز اړو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر نور هم ټکنی کړی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې نږدې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی سکال د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له نوملاره استلای دی چې د 2023 کال د 50 اووریزو لوبو د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره وروړل کیږي. که څه هم آی سی سی او افغان کرکټ بورډ تر دې دمه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د کرکټ ځینې افغان مبصرین وایي دا اقدامه د دې ترڅنګ چې پر لوبغاړو او میناوالو منفي اغیز وکړي د افغانستان ورزش به هم منځوي کړي.
د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام د ټرافي د ننداري سفر پیل شو چې په لومړي ګام کې د ټرافي لزمکې 130,000 فوټه پورته فضا ته واستول شوه چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې له راښکته کېدو وروسته به په 300 هیوادونو کې ننداري ته وړاندې شي. په دې 300 هیوادونو کې په راتلونکي نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادونو تر څنګ ځینې هغه هیوادونه هم شته چې په دې جام کې ګډون نه لري، خو افغانستان له دې نوملړ څخه ایستل شوی. د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا ځل د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه لیږل کیږي، او نه هم د افغانستان کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې پخوانی مسؤل او د کرکټ مبصر ابراهیم مومند د افغانستان په کرکټ بورډ نیوکه کوي چې دا ځل د کرکټ نړیوال شورا ته لازم قناعت نه دی ورکړی چې دا ټرافي افغانستان ته راوړل شي.
بدبختانه کرکټ بورډ ادارې ونه کړی شو چې کرکټ نړیوال شورا ته قناعت ورکړي. د دې ډیپلوماسي بدبختانه چې او د دې اړیکې د غړو هیوادونو او د نړیوال شورا سره چې څنګه په کار دی غسې نه دي.
ورزشي خبریال خیر الله پر هر د افغان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال شورا ترمنځ نه همغږي ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت هم د دې لامل بولي چې په وینا یې سکل د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه راوړل کیږي.
سیاسي بدلون ده چې نړیوال اوسنۍ حکومت دولت د په رسمیت نه پیژني. د همدې له وجې دغه نړیوال جام افغانستان ته را نه وړل شو. په تیرو کلونو کې نړیوال جام افغانستان افغانستان ته راوړل شو د افغانستان په اکثرو لرغونو ولایتونو کې چې هغه تاریخي ولایتونه ول هغه ځایونو ته یوړل شو.
د افغان کرکټ یو بل څارونکی بهر سمسور بیا وایي دا چې افغانستان د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون لري باید دا ټرافي افغانستان ته هم راوړل شوی وای. خو د نوموړي په وینا نه راوړلې د دې ترڅنګ چې په لوبغاړو منفي اغیز کوي، ورسره د ورزش نړیوالې ادارې په دې ډول کړنو سره د افغانستان ورزش هم منځوي کوي.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر، زموږ استعداد، وړتیا او د افغانستان نوم ته په ښه سترګه ونه کتل شول. د کرکټ میناوال او په خپل مونږ ورزشی خبریالان داسې فکر کوو چې آی سی سی یا د ورزش ادارې چې دی هغوی افغانستان یو ډول انزوا حالت ته بیایي، نو په کار و چې دغه ټراپی دلته راوړل شوی وای دا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې په 2015 او 2019 کلونو کې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته د نندارې لپاره لیږل شوې وه چې د افغانستان په ځینو تاریخي او تفریحي سیمو کې نندارې ته وړاندې شوه.
اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور دی. په کندهار کې د ملي ښځینه جامې چې په افغاني کالیو هم مشهور دي خرڅلاو زیات شوی دی. د دې کالیو خرڅونکي وایي چې د کورنیو مشتریانو تر څنګ په بهر کې هم د دې کالو مینوال ډیر دي.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دي خیاط دي. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنی او تار په واسطه تر سره کیږي، پاته کارونه محمد رحیم د خیاطی په ځانګړي ماشين کوي. دی وای دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړیدل او دلته به د افغانی کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپل د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا چرمی کار دی، دا کار کوي. نو دا کار چې مرته ځانګړي مشریان راوړي، بعض شنیشتی دی مثلا واسه پرسیدی که یه بعضی بیانکی بعضی در گلابتن در باقواری بعضی در ساده کار در باقواری بعضی در چند در چرمی در باقواری ممر در کار بانی در بکو او در کار تو مرکه پی اندیا که دی پاکستان که دی در کار بس نوی کنده آتا رنج کلسوی دی ممر غارو در جه نورم پرختیا وارتو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو رئیسی د شزینه کالو جوړولو یو کوچنی کارخونه لري چې د یو لسو بیا وزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 15 تر 30 جوړو افغاني شزینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
افغانی کالی او روجایگانی د چرمی د ام لاسی لرو ام ماشینی لرو. د لاسی که ام زنانه کار را سره کی، په ماشینی که بیا مردانه کار کی، او خیاطان ام را سره دی چه خپل خیاطیم دلی که مواد د پاکستان سه بازی را وړو، بازی د کابل سه را وړو. د دې ځای سه چه دلتا جور سی خلق رازی یا خارج ته وړي او ولایتو ته بیا هلمند ته ځي، کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کی ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزی اوریزو راستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جز از خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه په کې افغانان هم چې نور بهر میشت چوری د افغانستان خلک جوړي او د وستلې یا زړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار وسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوښ دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوښيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي، دونه قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې وای اخلي.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي،
په ځنګړ ملمسیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېر مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره مېرمنې ځانګړي بازار نه لري.
Chinga mis de la mandara